د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې د برېتانیا دفاع وزارت وایي په هلمند کې له دوو پوځي اډو پرته د نورو ټولو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلی. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، ناجیه صافی به د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رايده، افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ په مقصد د تدابیر خبر ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2016 کال د نړیوال شل اوریز جام په لومړي دور کې خپل دویم لوبه سبا له هانګ کانګ سره ترسره کوي، او تمه ده چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه بعد اوکراین په کریمیا سیمه کې د لنجمنی ټول پختنې پر سر پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت لپاره پوځي عملیات چټک کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې د عقاب په نوم د پیل شوو پوځي عملیاتو هدف په هغو سیمو کې چې د وسلوالو د حملو له خطر سره مخامخ دي د ګواښ کمول دي. ښاغلي وزیر زیاته کړه د عقاب عملیات په کونړونو، نورستان، هلمند، پکتیکا او پکتیا کې ترسره شوي. ښاغلي وزیر وویل چې د دغه او د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو د ملي امنیت د ادارې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د استازو په ګډون په یوه غونډه کې هغه سیمې او ولایتونه په ګوته شول چې د وسلوالو مخالفینو د حملو له ګواښ سره مخامخ دي او د مخنیوي لپاره تدابیر هم نیول شوي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ په مقصد د تدابیر خبر ورکوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وویل چې د دې وزارت د کشف او استخباراتو اداره فعاله ده او د ملي امنیت له عمومي ریاست سره هم نږدې همکاري لري. له ازادي راډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې په راتلونکي کې د دې ډول حملو کوم اندېښنه نشته.
لدسترګې نشو پټولی چې په افغانستان کې جګړه روانه ده او د سیمې استخبارات فعال دي، خو زموږ استخبارات او کشف د امنیت له عمومي ریاست سره همغږي دي او له دې وجې اندېښنه نه لرو.
خغلی وزیر زیاته کړه چې د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو د 22 سرتیرو د وژنې او د هرات ولایت په کشک ولسوالۍ کې د پولیس لخوا پر خپل همکارانو د برید له پیښو څخه غوره درسونه اخیستي او هڅې روانې دي سو پر دلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو په اړه له بیلابیلو ولایتونو څخه تر دې دمه له 3000 زیات شکایتونه ترلاسه کړي. د دې کمیسیون کمشنرې ریدا عظیمی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د رسیدلو شکایتونو په اړه د دوی څېړنې روانې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2016 کال د نړیوال شل اوریز جام په لومړي دور کې خپل دویمه لوبه سبا له هانګ کانګ سره ترسره کوي. افغان ملي ټیم په داسې حال کې له هانګ کانګ سره مخامخ کیږي چې پرونی په بنگلاديش کې یو لوبه بایلو ده. هانګ کانګ هم له نیپال څخه ماته ومنله. کرکټ بورډ وایي کچېرې افغان ټیم د هانګ کانګ او نیپال په وړاندې دواړه لوبې په ښه امتیاز وګټي، د کرکټ د نړیوالو شل اوریز جام سیالیو دویم دور لاس غوره ټیمونو ته لار پیدا کولی شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 55 افغاني دیرش پوله، یو روپۍ یورو 90 افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغاني 15 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني، زر ایراني تومان 99 افغاني لس پوله، او زر پاکستاني کلداري 508 شپېته افغاني. تمه ده چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه به د اوکراین په کریمیا سیمه کې د لنجمنی ټول پختنې پر سر پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړي. د تورې بهیرې په دغه ټاپو وزمه کې روسي پلو چارواکو وویل چې د یکشنبه د ورځې په ټول پختنه کې په سلو کې 95.5 ګډونوالو له روسیې سره د یو ځای کېدو ملاتړ کړی. دا د شمیرل شویو رایو نیمایي برخو نتیجه ده. بشپړه نتیجه به نن اعلان شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې د روسیې روسي چارواکو د شتمنیو د کنګل کولو او ویزه بندولو په اړه بحث وکړي. د غراس په پام کې د امریکا هم نن بندیزونه اعلان کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین ته وویل چې دغه ټول پښتانه به هیڅکله هم د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي او واشنگټن او اروپا دي ته تیار دي چې پر روسیې د اوکراین پر ځمکنۍ بشپړتیا د تیری په خاطر نور بندیزونه ولګوي. پوتین اوباما ته وویل دغه ریفرینډم قانوني و. د کریمیا د پارلمان یو هیئت به نن مسکو ته لاړ شي چې له روسیې سره د یوځای کېدو رسمي غوښتنه وړاندې کړي. د یو بل خبر له مخې د اوکراین په کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې ځواکونه یې د هیواد د ګازو د ترانسپورت او توزیع د سیستم بشپړ کنټرول په لاس کې اخیستی او یو خاصه څارونکې ډله یې د دې کار لپاره ګمارلې ده. د وزارت په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور کړی ویلي چې صدر اعظم ورته امر کړی چې د هیواد د دغې تر ټولو مهمې شبکې د امنیت او سم فعالیت خوندیتوب باید یقیني کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما به نن په واشنگټن کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړي. په سپینې ماڼۍ کې دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې اسرائیلیان او فلسطینیان سولې ته د رسیدو په هدف د یو چوکاټ د ترلاسه کولو لپاره د اپریل د 9 ضرب الاجل ته نږدې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یکشنبې په ورځ په واشنگټن کې له عباس څخه وغوښتل سختې پرېکړې دي چې د دغه سې یوې موافقې د تضمینولو لپاره ضروری دي وکړي. کیر اسرائیل او فلسطینیان له درې کلونو ځنډ وروسته د 13 جولای میاشتې په 9 بیرته د خبرو د میز تر شا کینول. او ماليزي چارواکي وایي د 15 هیوادونو د ژغورنې د ډلو په ګډون د یوې اورکې ماليزي الوتکې د لټون عملیات روان دي. د ماليزي د هوایي شرکت مسافر وړونکې الوتکه چې 209 پرله یې درلودې سبانې یوه اونۍ مخکې ترې تم شوه. چارواکو پرون خبرې اعلانو ته وویل د ماليزي حکومت د دې الوتکې د لټون په عملیاتو کې د قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، چین، هند، فرانسې او متحده ایالاتونو څخه د مرستې غوښتنه کړې. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنوي 2290 څپو سره بیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. وړاندې خبرونه کې اوري چې د بریتانیا دفاع وزارت وایي په هلمند کې له 2 پوځي اډو پرته د نورو ټولو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل لري. د جمهور ریاست کاندید زلمی رسول هم پرون په هلمند کې وو او ژمنه یې کړې چې د دې ولایت بیا رغونې ته به په تیره بیا د کجکي بند رغولو ته ډېره پاملرنه کوي. دا راز وړاندې اوري چې د پیښور د چاپخانو مالکین وایي د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د تبلیغاتي پانو د چاپولو لړۍ په پیښور کې ګرمه شوې ده. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوریدلی شي. ژون په شیبو کې په دې پروګرام کې په ننګرهار کې د مثبت بدلون په نوم د ځوانانو د ټولنې له کار او فعالیت سره آشنا کیږي. د جون په شیبو کې پروګرام کې د افغاني ساز په یوه تاری آلې یعنی رباب خبري شوې دي.
مونږ په علمي برخه کې یو درې میاشتنی کورس لرو.
مونږ په علمي استعداد کې ډېر طرف.
ازادي رادیو اوري د بریتانیا هو به خیلی بریتانیا لافانسانه د روان 2014 میلادي کال ترپای د خپل ځواکونو د استلو په برخه کې په هلمند کې دوه پوځي اډو پرته نور ټولي پوځي اډي افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل دي. دا سرګندونه د بریتانیا د دفاع وزارت چارواکو کړې دي. دا موضوع احمد زبیر جمن چېړلې ده. جمن صاحب خبرونه ته راغلاست او وایي چې بریتانیا څو وخت د پوځي اډي افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل دي.
بله، د بریتانیا د دفاع وزارت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې اوس په هلمند کې یوازې دوه پوځي اډې پاتې دي او نور ټولې تړل شوې دي. بریتانیا یو وخت په افغانستان کې او په هلمند کې 120 پوځي اډې درلودلې. په اعلامیه کې راغلي چې یو میاشت په دې باندې کار وسو تر څو په مرکز لخکرګاه کې خپل دوه لوی پوځي اډې افغان ځواکونو ته وسپاري، او درېمه پوځي اډه هم چې په اعلامیه کې ایم او بی پرایس نوم ورکړ شوی ده دا هم وتړي. په اعلامیه کې درغلي چې تر اوسه یوازې دوه پوځي اډې چې یو کیمپ باشن نومیږي او ډېره مشهوره اډه ده او بلې ابزرویشن پوسټ په نوم باندې ده، دغه دوه پوځي اډې پاتې دي، نور ټولې تړل شوي دي. د بریتانیا د دفاع وزیر فیلیپ هاموند ویلي دي چې د دغه پوځي اډو تړل کېدل او مسؤلیتونه د افغان ځواکونو ته سپارل د په دې دلالت کوي چې د بریتانوي ځواکونه هلته د امنیت پر اوستلو کې پرمختګ کړی، همدارنګ د افغان ځواکونو د ظرفیتونو د لوړېدو څرګندوي کې تر څو په راتلونکي کې به هغوی دغه د امنیت چارې پرمخ بیایي. یو شی د یادولو وړ ده چې وروستي ارقام البته د څو اونیو مخکې چې د افغانستان کې د امریکا او د ناټو ځواکونو عمومي قومندان ارقام ورکړي وو، هغه دا دی چې په ټول افغانستان کې یو وخت د بهرنیو ځواکونو 800 پوځي اډې وي چې تر څو نه مخکې پورې دغه 800 پوځي اډې شمیرې 500 شاوخوا ته راټیټ شوی، نور ټولې تر اوسه پورې تړل شوي دي. او په عین حال کې دا هم ویل شوي چې یو وخت چې په افغانستان کې تر ټولو پوځي ځواکونه بهرني پوځي ځواکونه شمیر 140,000 ته د ټولو هیوادونو رسیدل، او اوس دغه شمیر 80,000 هم راټیټ شوی ده. نو دا ټول کارونه د نړیوال ټولنې د پلان یو برخه ده تر څو د یو کول شي د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې له افغانستان څخه خپل ټول محارب ځواکونه وباسي. نو د شمیر به نور هم کمیږي کچیرې له افغانستان سره د امریکا امنیتي تړون لاسلیک شو، نو ټاکل شوی چې یوازې د 10,000 نه تر 12,000 پورې نړیوال ځواکونه له 2014 کال نه وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي تر څو دلته د افغان ځواکونو روزنه تتوام ورکړي سره حمایت د ولری همدارز د القاعده سره جګړه هم پر مخ بوځي.
بلې زبر جمن له تاسو نه مننه. قدر مون اوریدونکو، امر دل چې د برتانیا دفاع وزارت وای په هلمند کې له دوه پوځي اډو پرته د نورو ټول مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې ده. یو وخت برتانیا په هلمند کې 120 پوځي اډې درلودې، بیا هم په هلمند کې تمکیه وو. د افغانستان د جمهوریت ریاست کاندید زلمی رسول هم په رون په لشکرګاه کې وو. زلمی رسول د هلمند زرګونو خلکو ته په دوه جلا غونډو کې د امن بیا رغونې او په خاص ډول لکه د برېښنا بندې رغولو ژمنې وکړې. دا په هلمند کې د ولسمشرۍ د کاندید زلمی رسول د انتخاباتي کمپاین لپاره لومړی پراخې غونډې وې. تر دې مخکې اشرف غنی، احمد زی او ګلاغا شیرزی هم د خپلو اړوندو کمپاینونو په هدف هلمند ته تللي ول. نور حالې له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسمشرۍ لپاره د نوماندو د ټاکنیزو کمپاینونو په لړ کې د یک شنبه په ورځ ډاکټر زلمی رسول هلمند ته ولاړ او د هلمند د زرګونو خلکو په منځ کې وینا وکړه. له زلمی رسول سره په دې کمپاین کې د هغه دوه مرستیالان او ولسمشر ته کاندید قیوم کرزی، محمود کرزی او د ولسمشر سلاکار وحید الله سباون، د پارلمان وکیلانو او ځینو نورو ګډون درلود. زلمی رسول د هلمند د زرګونو خلکو سره د امن بیا رغونې په هیواد کې د دائمي سولې او په خاص ډول د کجکی د برېښنا د بند جوړولو وعده وکړه. زلمی رسول وویل که د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې بریالی سي، د هلمند خلکو ته به د بیا رغونې او امن په برخه کې ځانګړی توجه وکړي.
ما د نن ورځ هم ستاسو اعتبار او باور مهم دی، او د انتخاباتو وروسته هم غواړم چې ستاسو باور ته صدمه ورسوم.
معلم میرولی خان له زلمی رسول څخه غوښتنه وکړه چې د هیواد په سوله کې اغیزمن ګامونه پورته کړي. میرولی وویل د هلمند خلک امن او بیا رغونه غواړي. په هلمند کې د جمهور ریاست کاندید زلمی رسول د ټاکنیزو دفترونو یو مسول ملا شیر محمد اخونزاده له ټولو نوماندو غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې د بریالیتوب په صورت کې د هلمند کرنې، برېښنا او لوی لارو په جوړولو کې مرسته وکړي. په دې غونډه کې د پارلمان ځینو وکیلانو او د خلکو استازو هم خبرې وکړې. دوی هم په نوبت د زلمی رسول او د هغه له ټیم څخه د بریالیتوب په صورت کې ځینې مهمې غوښتنې وکړې.
حکومت چې په زور او جا جبر باندې راشي هغه ته موږ حکومت نه شوای لای. حکومت هغه دی چې د خلکو پر رایا د خلکو په خوښه خپل ذهن وټاکي او خپل مشر وټاکي. څنګه کوم ملاتړ کوو په څنګه ورسره ولاړ یو.
په هلمند کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره د نوماندو کمپاینونه په جمع او جوش کې دي. تر اوسه د دې کمپاینونو په وړاندې جدي امنیتي ستونزه هم نه ده رامنځته شوې. خو څو ورځې وړاندې د ولسمشر د کاندید ګل آغا شیرزي دوه تنه کمپاین کوونکي چې له کندهار څخه د هلمند په لورې سفر کاوه تر وسلوال برید لاندې راغلل او ټپیان سول.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د جمهوری ریاست بل کاندید هدایت امین ارسلا پرون ننګرهار ته تللی و. ارسلا په جلال آباد کې یوې غونډې ته وویل چې که دی واک ته ورسېد د نورو برخو تر څنګ به په هیواد کې د فقر د کمولو په برخه کې جدي کار کوي او افغانستان به د سیمې هیوادونو لپاره یو اقتصادي مرکز وګرځوي. په اړه نور حال له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
د یکشنبې په ورځ د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند هدایت امین ارسلا په پلوي ستره غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې چې په سلګونو خلکو پکې ګډون کړی و خپله هدایت امین ارسلا او دواړو معاونینو هم پکې برخه اخیستې وه. ارسلا د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې د هیواد 50% وګړي د غربت تر چتر لاندې ژوند کوي او د دې ستونزې د لرې کېدو په خاطر به له شته امکاناتو څخه ګټه واخلي او دارنګه هڅه به وکړي چې افغانستان د سیمې اقتصادي مرکز وګرځوي.
که امدا ده چه اون باید یو سابتر سالم استراتیجی یا سالم سیاست بلورو پولی بریاست همسایگان و سرمون را چه سب قبیل آورد بلورو اون باید افغانستان یدی منطقی اقتصادی مرکز بود.
د هدایت امین ارسلا دوی مرستیالی سفیر صدیقی له ټولو ګډونوالو وغوښتل چې په راتلونکو ټاکنو کې دي د دوی له ټیم څخه خپل ملاتړ وکړي.
کچې د خپل هوایي ډګر ډیر نو ته دې جوړی نو ته دې څه ضرورت لري چې د دې ځنه تر کابل پورې لاړ شي. هغه چې شواري د سواله د کې به باندې باور مکوا ساسو ټولو نه دا مختنه کوم چې زه جناب ارسلا صاحب یو پټګی یو پړونه خپل ولسنه هم دې تاسو نه وړم. دا زما حق ده در سره. هر خور په خپل ورور باندې حق لري، هر لور په خپل پلار باندې حق لري.
د ویلو د چ په ننګرهار کې د هدایت امین ارسلا په پلوي د لومړني ستره غونډه ده چې په سلګونو خلکو پکې برخه اخیستې وه. له دې وړاندې له ډاکټر اشرف غنی احمدزی او استاد عبدالرب رسول سیاف پرته نورو ټولو نوماندانو د خپل کمپاینی هلو ځلو په لړ کې ننګرهار ته راغلي وو او په ملاتړ یې لوی غونډې هم جوړې شوې وې.
د ننګرهار په څنګ لوري کونړ ولایت کې بیا په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په باب اسدآباد کې د عامه پوهاوني و د عامه پوهاوي و غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې په لسګونو ښځو او سړو ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو ژمنه وکړه چې څه چې په دې غونډه کې اورېدلي هغه به له خپلو کورنیو او د له خپلو کلیوالو سره شریکوي. تفصیل یې د اسدآباد د ازادي راډیو د خبریال روح‌ال انوري په رپورټ کې.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا په لزګونو خزو او نورو ته د مپوهونی ورکشاپ جوړ شو. په ورکشاپ کې په دې باسو شي چې خزي او نر باید په یو شان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د راتلونکي ولسمشر او ولایتي شورا د وکیلانو په انتخاب کې خپل افغاني او اسلامي وجیبه ترسره کړي. د ورکشاپ یو تن ګډونوال مولوی عطاولا نوري ازادي راډیو ته وویل اسلام خزو او نرو ته حق ورکړی چې د خپلو رایو په وسیله خپل مشران وټاکي او د ورکشاپونو جوړولو سره به خلک په دې پوه شي چې څنګه او چا ته رای ورکړي.
تر څو چې هغوی وهڅوي چې په انتخاباتو کې ورونه او خویندې ګډون وکړي او دغه پیغام د خپلې لارې نور ورونه او خویندو ته ورسوي. دغه ورکشاپونه خورا ګټور دي تر څو چې زمونږ ټول هیوادوال په رای کارونه باندې پوه شي چې رای چا ته ورکړي، رای څنګه استعمال کړي او په دې کې ګډون وکړي.
بس مینه وای دوی په ورکشاپ کې د رای ورکولو مرکزونو ته تګ، هلته ودرېدل او د رایو د استعمال ټول لارې چارې زده کړې.
د دې کې موږ د انتخاباتو په حق معلومات یاد کو چې د دې کې باید رایې څه رقم ورکړي، څه رقم استعمال کړي، کوم کاندیدان چې انتخاب شوي دي هغه د پاره د رایې ورځې چې کوم ورزو په هغې ځایونو کې باید څنګه ورته وکړو، رایې پاڼه اچونې په ورځ کې په دغه معلومات چې کوم موږ ترلاسه کړو هغو نه لا پوهه زیاته شوله، نو کولی شو چې هر مرکز ته د زنانه ورشو خپله رایې.
استاد شهزاده همکار وایي څه چې په ورکشاپ کې زده کړي هغه به خپل کلی او ولسوالۍ ته رسوي او خلکو ته به په ټاکنو کې د برخې خستو د اهمیت په اړه معلومات ورکوي.
زما نوم شهزاده همکار دی. د ښځو او د نارینه وو په انتخاباتو کې د ګډون د همغږۍ غونډه وه. موږ په خپلو کلو کې کورونو کې خپلو ولسونو ته دا پیغام رسوو چې د افغانستان د آئنده نظام د جوړېدو لپاره د هر یو فرد که هغه نارینه وي که ښځینه وي د هغوی رایه په انتخاباتو کې ډیره مهمه ده چې هغوی په شفافیت سره لاړ شي او مستحق کاندید ته رای ورکړي تر څو ښایسته آئنده ښکلی افغانستان ولري.
په کونړ کې په داسې حال کې د ټاکنو په اړه د عامه پوهاوي غونډه کیږي چې د ولسمشرۍ یا ولایتي شوراګانو ټول ټاکنې به د نوي کال د لومړۍ میاشتې په شپاړسمه نیټه ترسره کیږي چې د څوکیو ګټلو لپاره ټولو نوماندانو خپلې منډې ترډې توندې کړې دي. روح الله انوري، ازادي راډیو، کونړ.
ایا د انتخاباتو په اړه پوښتنې لرئ؟ که لرئ نو موږ ته په 0906901 شمیرې زنګ ووهئ او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي به د ازادي راډیو له لارې ستاسو پوښتنې ځواب کړي.
افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو د کمپاین تر رسمي پیلېدو وروسته په پېښور کې د کاندیدانو د تبلیغاتي پاڼو او پوسترونو د چاپ بازار ګرم شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق په راپور کې اوري.
که څه هم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې هېواد د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو کاندیدانو ته امر کړی و چې د خپل کمپاین چاپي توکي لکه عکسونه، پوسټرونه او نور اړوند مواد باید په افغانستان کې دننه چاپ کړي، خو د دې لارښوونو او امر سربېره هم د ولایتي شورا ډېری کاندیدان خپل ټاکنیز مواد د خیبر پختونخوا ایالتي مرکز پېښور او د پاکستان نور ښارونو ته د چاپ لپاره راوړي. د افغانستان د ولایتي شوراګانو کاندیدان پېښور ته د خپل کمپاینونو د توکیو د راوړلو په اړه بېلابېل نظرونه لري. د افغانستان له پایتخت کابل څخه د یو کاندید د کمپاینیزو توکو یو تن راوړونکي ازادي راډیو ته وویل چې د کابل یا جلال آباد په پرتله په پېښور کې ورته چاپ ارزانه تمامېږي. همدا لامل دی چې دوی دلته راځي.
زما نوم جواد دی، د کابل څخه راغلی یم. دلته کم د چاپ کار کوم، کم پوسټرونه راوړم. د کابل څخه ماته نیم په نیمه تقریبا تمامېږي. زه د مجبوریت له وجې دلته راغلی یم او دغه چای چاپوم. وخت کم ده، بچت ډېر ده.
د پېښور د قصه خانې د مطبوع په مارکیټ جنگي مالک یو تن کار کوونکی عمران له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ولایتي شوراګانو د کمپاین تر رسمن پیلېدو وروسته ورته د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه د ولایتي شوراګانو لسګونو کاندیدانو د چاپ لپاره مراجعه کړې ده.
موږ ته د افغانستان د مختلفو صوبو نه کار را روان دي، بس ټکه پکه روان دي. خو د مخکې په شان باندې کار ډېر زیات دی. لس ورځې کېږي چې کار ډېر شوی دی. موږ خوشحاله یو چې افغانان موږ باندې ډېر کار کوي او تمه لرو چې نور به هم کار راځي.
نوموړی همداراز وایي که څه هم د نورو کلونو په پرتله سږ کال له افغانستانه کارونه کم راځي، خو بیا هم هیله لري چې په راتلونکو څو ورځو کې به یې بازار ګرم شي. که څه هم د ولایتي شورا د ډېری کاندیدانو چاپیستو کو چاپ د پېښور د چاپخونو بازار ګرم کړی دی، خو پېښور میشته افغان لیکوال او کتاب پلورونکی عمر خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان دولت دې له هېواده بهر د کمپاینیزو توکو د چاپېدو مخه ونیسي، ځکه دا د هېواد اقتصاد ته ستر زیان رسوي.
افغان دولت ته پکار ده چې د افغانستان د انتخاباتو د چاپ کارونه بهر د چاپ مخاوني شي تر څو د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي. او بل دا چې د کاندیدان هم لږ سوچ وکړي د پېښور او لاهور په ځای د انتخاباتو د چاپ کارونه خپل وطن کې وکړي، ټول د خلکو خدمت دعوه کوي او شروع نه دا په عمل کې ثابت وکړي.
د یادونې وړ ده چې د کب پر 13مه د افغانستان د ولایتي شوراګانو لپاره رسمي کمپاینونه پیل شول چې دغه شوراګانو ته ټول ټال 2014 کسانو ځانونه کاندید کړي دي او دغو ته به د وري پر 14مه له ولسمشریزو ټاکنو سره هم مهاله 450 کسان ټاکل کیږي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار په وو بجو خبرونه پیلوي او د ماښام تر وو بجو دوام کوي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لو خارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدل شي. د خبرونه په دوهم نیمه کې 219 پروګرامونه لرو، جون په شیبو کې او تاندې څنګه. خو اوس به د کابل چاپی خبرونو ته کتنه وکړو. په کابل کې د ازادي رادیو خبریال زبیر جمن ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ ورځپاڼه خپلو نننیو غاڼو کې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت او امنیت په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي. سرنوشت ورځپاڼه په انتخاباتو کې د دولتي چارواکو لاسوهنه یو لوی ستونزه بللې او لیکلي دي د لاسوهنې ګواښ ورځ تر بلې زیاتېږي. سرنوشت په خپل سرمقالي کې لیکلي په کمپاینونو کې له دولتي امکاناتو د ګټې اخیستلو اوازې زیاتې دي، خو تر اوسه جیکپوړي چارواکي په دې ارتباط نه دی پوښتل شوی. ورسپانې په یو بل مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس یوسف نورستانی خبر راخیستې چې ویلي دي که کوم چارواکی په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي نو له دندې به ګوښه شي. ورسپانې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس عبدالستار سعادت له قوله هم لیکلي که ولسمشر هم په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي غږ به پورته کړي. انیس دولتي ورسپانې په خپل سرمقالي کې لیکلي د روغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره امنیت تر ټولو مهم دی. پسر مقالی کې راغلی که د رای ورکولو د مرکزونو امنیت وساتل شي نو لیو لوري به خلک په انتخابات کې برخه واخلي او لبلې خوا به په انتخاباتو کې د غیر مسؤولو کسانو د ګډون مخه هم ونیول شي. انیس لیکلي هر څومره چې انتخابات را نږدې کیږي د خلکو لیوالتیا هم ورسره زیاتیږي. محور ورځپاڼې په یو مطلب کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې په پروسې کې روانې ستونزې څېړلي. په مطلب کې راغلي په ځینو ولایتونو کې خلک د رای ورکولو کارتونه غواړي خو نه ورسیږي. محور لیکلي خلک په ځینو مرکزونو کې له سهاره تر مازدیګره ولاړ وي خو کارت نه ورسیږي. ورسپانې لیکلي دا مهال په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې 140 مرکزونه پرانیستي دي چې خلکو ته نشي رسېدای. په مطلب کې همداراز راغلي ځینې کاندیدان خلک د دې لپاره چې دوه کارتونه واخلي له یو ولایته بل ولایته د نوم لیکنې لپاره بیایي. ویسا ورځپاڼې خپل سرمقاله د افغانستان په اړه د یو کاناډایي لیکوال او ژورنالیست د څرګندونو په اړه لیکلي. په سرمقالې کې راغلي د براین ستورت په نوم دغه کاناډایي لیکوال وایي چې امریکا د افغانستان په جګړه کې یو څه غوښتل او اروپایي متحدینو یې بل څه. ویسا لیکلي دا یو تریخ واقعیت دی چې په تیرو 12 کلونو کې د افغانانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي نه وه او نه هم د امریکا او متحدینو ترمنځ.
زبیر ژمنو چې د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کړې وه. د افغانستان ولسی جرګې او مشرانو جرګې د تېرې شنبې په ورځ د دې نوي کال په فعالیت پیل وکړ. یو شمیر کابل ښاریان وایي چې هغه کارونه چې تر اوسه پورې ملي شورا نه دي ترسره کړي باید په دې دوره کې پای ته ورسوي.
زمانم سید میران د کار کارونو شورا د خانمګړي پاتې دي، هغه باید کال هم اخر دی او د کرزي صاحب دوره هم اخره ده. باید دغه څه مسایل چې پاتې دي که قانوني دي او که انتخابونه د وزیرانو دي یا معاون رئیس جمهور ټاکي، دو باید په عجله وکړي ځکه چې د وطن بې سرنوشته پاتې کیږي. او
ما نوم فرید منګل د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. د پارلمان نه دا هیله کوو چې بعض وزیران چې دي په خپله سرپرست ناست دي په وزارتونو کې خپلې وظیفې سرته رسوي، نو موږ د پارلمان نه دا لکه چې هغه وزیران چې سرپرست زر تر زر د سرنوشت ورته معلوم کی او د پارلمانان وکیلان اکثریت چې موږ ګورو په وزارتو کې په ریاستو کې په خپلو کمیشن کاریو نه خپله ګټه شخصي ګټه په خپله سرته رسوي، نو موږ غواړو د پارلمان د رئیس د پارلمان چې خپل ټیم ته د صحیح توجه وکړي چې دا د فساد ادارې مخه ونیول شي. او یو ګنا موږ ارګان چې لرو پارلمان لرو چې پارلمان خپل وکیلان چې په خپله پر ریاستو کې په پروژو سه په دې شانه سه ګرځي، نو موږ دینه ده هیله کوو چې خپل کارونه دوی کې دی ولس غم دی وخوري.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد عمر منصور یم. اول دینا بس دا دعا کوو چې خدای دې افغانستان کې سوله او امن راولي، نو دا چې نوې پارلمان جوړیږي نوی حکومت راضی هر سر راضی خدای دوی کی چه کارو کی طرف پنامه نکینی مطلب د پارلمان دا چ ټول وکیلان ټول خلک ټول مشران کینی را غونډ شي او خپل قوم او خپل ملت د پاره یو سہولت راوړي یو کارو کی
د کابل یو شمیر خاریانو چې د ملي شورا په اړه نظر څرګندو د افغانستان ولسی جرګې د څلورم تقنینی کار شپاړسمه دوره تر د ژمي له رخصتو وروسته د تېرې شنبې په ورځ د افغان ولسمشر په پرانیستونکې وینا سره په کار پیل وکړ. ولسی جرګې د اداري هیئت د ټاکلو لپاره هم انتخابات روان دي. تر اوسه پورې اداري هیئت نه دی بشپړ شوی. ازادي راډیو د دغو انتخاباتو په لوروستي حالت تاسو هر ورځ خبروي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلی یو. لس نیمې بجې دي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. دغه راز د نوروز لپاره په د افغانستان د حکومت د تیاریو په باب هم یو تفصیلي راپور لرو. خو اوس به نجه صافۍ ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان دفاع وزارت د ملي اردو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ په مقصد د تدابیرو خبر ورکوي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو په اړه له بېلابېلو ولایتونو څخه تر دې دمه له 3000 څخه زیات شکایتونه ترلاسه کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 کال د نړیوال شل اوریز جام په لومړي دور کې خپل دویمه لوبه سبا له هنګ کنګ سره ترسره کوي. تمه ده چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه بعد اوکراین په کریمیا سیمه کې د لنجمنې ټولپختنې پر سر پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما به نن په واشنگټن کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړي. او ماليزي چارواکي وایي د 15 هیوادونو د ژغورنې د ډلو په ګډون د یوې ورکې ماليزیایي الوتکې د لټون په اړه عملیات دوام لري.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ باندې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده azadiradio.com. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه خو تر هغې مخکې د نوروز د تیاریو په باب د افغانستان حکومت وایي د کابل ښار په پغمان ولسوالۍ کې به د نوروز سیمه ییز جشن د حمل په 8 نیټه جوړ شي. د نوروز د سیمه ییزې میلې لپاره د تیاری نیولو کمیسون وایي 1393 هجري لمریز کال د نوروز د سیمه ییزې میلې لپاره تیاری روان دی. ټاکل شوی دی د نوروز په دې سیمه ییز جشن کې د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو مشران او ځینې نور مسؤلین ګډون وکړي. نور خالد جمیله ظریف په رپورټ کې.
د نوروز دودیز جشن چې هر کال په یو آسیایي هیواد کې د سیمې په کچن منزل کیږي، دا ځل به د حمل په 8 نیټه په کابل کې ونمنزل شي. د حمله بعد کابل ښار د پغمان ولسوالۍ په تاریخي او تفریحي سیمه کې ونیول شي. د نوروز جشن لپاره د تیاری نیولو په هدف یو کمیسون جوړ شوی چې د پوهنې، کورنۍ چارو، لوړو زده کړو، اطلاعاتو فرهنګ، ښار جوړونې او کرنې وزارتونه یې غړي دي. د نوروز میلې لپاره د تیاری نیولو کمیسون مشر ګل آغا احمدي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې میلې لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي.
زموږ هغه تیاریان چې د تیرو تقریبا 12 میاشتو راهیسې جریان لري، دغه دي نن موږ د غوپای لوینو چې قصر ګټه اخیستنه ته آماده دی. په تیر 12 میاشتو کې کمیسیون تر دې مهاله 30 غونډې کړې دي. هغه پلان چې جوړ کړی و په لومړي سر کې هغه ګام په ګام تعقیب شو چې په هغې کې د قرغې او پغمان سرکونه، د قرغې او کمپنۍ سرکونه چې پغمان ته غځېدلي دي هغه جوړ شول، او همدارنګه په دې کې دغه قصر چې تاسو وینئ دغه اوس دا قصر جوړ شو، او په دې کې د پغمان ته پیدا تاسیسات چې تاسو وینئ دغه ورغول شول، او هلته د لاندې پخوانی قصر دغه ورغول شو.
د نوروز جشن لپاره د تیاری نیولو کمیسون مسؤلین وایي دا چې ځینې کارونه یې وروسته پاتې دي، نو دا جشن به د حمل په 8 نیټه جوړ شي. تیر کال د نوروز سیمه ییز جشن په ترکمنستان کې و. دغه جشن په سیمه ییزه کچه تر اوسه په څلورو هیوادونو کې منزل شوی چې په 5 ځل به یې کابل د دې سیمه ییز جشن کوربه وي. د ګل آغا احمدي په خبره په دې جشن کې به د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو مشران، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او له هر هیواد نه شل تنه نور چې سپورتي لوبغاړي، سندرغاړي او ځینې نور کسان به پکې شامل وي ګډون وکړي. په دې جشن کې به د ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان، قزاقستان، آذربایجان، ترکیه، هند او عراق مشران ګډون وکړي. د پوهنې وزارت مسولین وای چې د نوروز میلې لپاره د پغمان د تفریحي تپې د جوړولو کار شاوخوا یولس میاشتې مخکې پیل شو چې تر دې مهاله شاوخوا شپاړس اشاریه څلور میلیونه ډالر ورباندې لګېدلی دي چې د افغان حکومت له بودیجې ورکول کیږي. د دې وزارت ویاند او د نشراتو رئیس کبیر اقمل ازادي راډیو ته وویل چې د نوروز په جشن کې به د رسمي پروګرامونو ترڅنګ د افغانستان دودیزې هنري ننداري هم وړاندې شي.
په دې جشن کې به د رسمي پروګرام ترڅنګ چې د افغانستان ولسمشر د نورو هیوادونو ولسمشران به خپل پیغامونه وړاندې کوي، مختلف افغاني هنري ننداري به وړاندې کیږي، د افغاني اصیل سپورټونو ننداري به وړاندې کیږي، بوسکشي به کیږي، نیزه‌بازی به کیږي، د دهقان رژه به کیږي او همدارنګه یو مکمل د افغاني صنایع او د افغاني واسونو نندارتون وړاندې کیږي او پټوله کې به د افغانستان فرهنګي او عنعنوي تیرا دنیا ته ورمعرفي کیږي.
د دې رپورت جوړولو لپاره د پنځشنبه پر ورځ د پغمان تپې ته چیرته چې د 1993 کال د نوروز جشن پکې جوړیږي ولاړم. د تپې په هر برخه کې د نوروز جشن لپاره یو شمېر نجونې او هلکان، سندرغاړي، لوبغاړي او بزګران د تمرین لپاره راغلي وو. نجونو او هلکانو د ګلونو ګېډې په لاسونو کې ولاړ وو، اترنچیانو په تمرینو توګه اترنونه کول او بزګرانو ننداره وړاندې کړه. شرف یارمنګل یو سندرغاړی دی چې د میلې ته تیاری نیوه. هغه ازادي راډیو ته وویل
نه زمونږ د جشن دپاره تیاری دی، د هغې دپاره تیاری کوو. خدای دې په افغانستان کې ټول کالونه د خوشحالۍ کالونه کې انشاءالله مونږ به خپل وس کوو. نو ماته خو وظیفه راکړل شوې ده د ملي اتن دپاره، د اتن سندرې او د افغانستان د صلح سندرې. د ټولو ولایتونو هنرمندان راځي، زه د پکتیا د لورې نه راغلی یم.
احمد خان ابراهیمی د پغمان په دره کې د کارګرانو مشر دی. هغه وایي هر ورځ د سهار له اتو نه تر څلورو بجو په تپه کې د نوروز میلې لپاره تیاری نیسي.
دغلته زمونږ سل یو نیم سل کس کارګر دی. په حساب د سرسبزۍ کارګر لرو، نور مزدور کاران لرو، ګلکاران لرو. سبای راځو څلور بجې بیرته ځو. زمونږ انشاءالله رحمان 95% کار په مخه تللی دی. بېخي پوره آمادګي لرو، له خیره سره انشاءالله اته ورځې وخت لرو.
د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې د نوروز میلې لپاره د پغمان قصر چې 1500 کسان پکې ځایېږي بیا رغول شوی دی. په تپه کې د موټرو لپاره پارکینګ جوړ شوی چې 600 موټر پکې ځایېږي او همدارز د درې هلیکوپترو لپاره هم ځای جوړ شوی دی. خو د دې جشن د امنیت ټینګول چې د سیمې یو شمېر هیوادونو مشران یې جګ پوړي چارواکي به پکې ګډون وکړي، افغان حکومت ته یو لوی چیلنج دی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د موسیقي د ځینو استادانو په وینا د افغاني ساز یو تاریخ اله اوس پشپړه سوی ده. د نن خبرونه مو همدې مطلب ته ځانګړې کړې ده. لومړی بل تغییراتو خبر سو، بیا به د هغه استاد خبرې واورو چې دا چاره یې ترسره کړې ده. دا مطلب به زه ومان او وږمه رشیدي درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، روباب د افغاني ساز تاري آله ده چې د توت له لرګي رغيږي. پر سینه یې د وزې څرمنه غوړېدلې وي او د خیال لپاره یې غاړه په صدفونو ښایسته کیږي. درې غټ او د شلو په شاوخوا کې نري د بچکي تارونه لري چې له غټو تارونو سره سر کیږي او د هغو غږ ته ایکو ورکوي. د ولسي ساز د آله شوقیان یوازې هم غږوي. افغان رباب سازان وایي اویا تیا کاله له مخه رباب داسې نه و. هغه مهال یې دوه غټ تارونه لرل، د وخت په تیریدلو سره دا آله بشپړه شوه او نور تارونه ورپورې شول. د رباب سازانو خلاف ځینې استادان لا هم رباب نیمګړی بولي. دوی استدلال کوي چې د رباب نیمګړتیا دا ده چې له یو سره و بل ته ژر نه اوړي. معنا دا چې که سر بدل شي رباب غږونکی سمدستي نوې نغمه نشي غږولی، مجبور دی چې بیا د رباب تارونه کش کړي. خو افغان ګیتار غږونکی قاسم رامشګر وایي چې له دې هیڅ به رباب غږونکی دا مشکل ونه لري. عمان په همدې اړه مرکه ورسره کړې ده چې د ښاغلي رامشګر په غږ سره پیلېږي.
ګران دوستانو، د ما نوم محمد قاسم رامشګر ده. رشته مې موسیقي ده، مسلکی می ویلی ده، مکتب می ویلی، پانتون می ویلی، اصلی رشته می گیتار ده.
رامشګر صاحب، ستاسو سره یو رباب ما ولیده چه لدغه معمول ربابونو سره در دیر فرق لری، پردی هم فکر کوم دیری دی، تارونه هم یو چه فرق لری دی نور ربابونو سره. در دیر رباب پیسه کم راته او آیسته چه دا رباب مچیر تا جور کرده، چه تغییرات لری لدی معمول ربابونو سره؟
دی غک للحاظه یا اغرنگ دی غک هیچ تفاوت نلری. اما اختار دا ماغ دی توت لرگای دا پیستلا او دی وزی پوسته که دی صرف دلتا لگ ابتکار چه خالد ارمان پخرد سور کرده دا. خالد ارمان خو اصلا نیو مسلکی گیتاریست دا او دی غل پار دا غدری تار دی دی پخپل خلو وای ما تا کمبود که و بیاد دنو یو تار دیلان دی بل او اضافه کرده دا، یعنی تقریبا اضافه تار لی پینزو سرونه دیلان دی خواهت رباب و سی سوی او دی خواهت اپسی بیا پردی ور کرده دی لکه گیتار گونده. رباب خود دری چلور پردی لری، بیا دی رباب سینه بنده کتم کار کولی سی اغا تکره استادن زغه باید تخمینی دغه سور باید پوس سی چیرته د سورونه لګیږي. نو د دغه ابتکار کړی دته دته پردی ور کړی او د دې سورو ځایونه مشخص کړي، یعنی کار کول لګ اسانه سوی ده او وسی سوی ده. رباب خو مثلا ک یو نیم اوکتاو یا یو نیم سپټاکو و تقریبا دو نیم سپټاکو تر رسیدل دلاندې سورې چر او نیسه لا زیات بمسی. دا رباب می دیدې چولید بیا زم شوقی سوم د رقم رباب می جوړ ک د دې لپاره زم اصلا رشته می گیتار ده او د مال لپاره ډیر به اسانه په دې رباب کې کار کول.
تغییرات چې خالد ارمان پر رباب کې رامنځته کړي دي څه مرستې کولای سي له هغه کسانو سره چې رباب زده کوي او هغه کسان چې غږی؟
داسې ده چې هر څومره چې وسط د اوازو د موسیقي په یوه علاقه زیات وي، مثلا له دې لاندې سر نه چې راونیسو داسې پسې پاس زیات وي، هماغومره بیا ښې مکمل نغمې په دې کې ویل کېږي. او دا کار صرف د همدې هدف لپاره سوی ده چې د اوازو وسط پیدا سي. مثلا هره نغمه اوس په رباب کې غږېدلی سي په دې رباب کې، مګر په پخوانیو ربابو کې کله کله به که پا مومی چه رباب به که پخپل آغا اساسی کرش سر به سرس خوادر نغمه بویله او بیاد دی ضرورت وقتی که لیو بل کرش مثلا رباب سرده پدا اول پرده که چوک لیچلور این پرده خاندن بیو که بیا به رباب نواز مجبوره کیده چه آغا یو نوت پاس به چی نرسیده یا دیلانده به چی نرسیده بیا به دی پاس سبتک لاغا آواز نبا استفاده که چه آغا یو رقم دست خنه راته وز دقه وسط چه من سر آغا لیده دقه مشکل سر رباب نواز نموجی
که
پا افغانستان کې د موسیقي اکثر آلی چې دی بل تکي ورخی اغه نوټ نه لري نو په مشکل ده ک پارچه ورته وای چوک چې ته ولیکه چې به زه اجرا کما
ترماک مې ورس ده خبرم باید کړی وای چې خالد ارمان د پینزو کلو یو میتود د رباب لپاره نوښته کړی ده په بینړلی نوټ شان کې چې ان لزه یو چوک کو غړي چې صفر نه رباب شروع کی او تر مسلکی ساته پورې ورسی د پینزو کلو لپاره دا یو درسي پروګرام دی کابل انسټیټیوټ لپاره د نوښته کړی دی چې کاپی له سرسته چې دغه میتودونه چې خالد ارمان په دې باندې کار کړی ډیر مکمل دي، ما په خپل ولوسل او د دې تطبیق ډیر ضروری ده.
مخکې تر دې چې په افغانستان کې د رباب کوم تدریس کېده ستاسو په نظر هغه څنګه وو او تاسو په خپله په دې برخه کې څه غواړئ وکړئ؟
یوه خبر ده چې رباب هماغه څه چې ما وویل چې دا دموږ خپل ساز ده، دا دموږ په وینه کې سته. باور کوئ که څوک هیڅ استاد ته ملاړ نه شي یو رباب واخلي او لارې پیدا کولی شي، مګر ګیتار که واخلي څو چې استاد ته لاړ نه شي د ګیتار لار نه شي پیدا کولی چې هغه دموږ وینه کې نسته د ګیتار هغه سیستم د غږولو، مګر د رباب سته. زه ډیر د دې طرفدار یم چې استاد باید لشاگرد سره ای غیر لدی چه میتود ستا یا کتاب ستا دی دل پر چه بازی نور خبری دی چه آقا به کتاب که نسی رات لی دی ما پا نظر 50% دغه سیستم دا دیغوک سیستم باید وی او 50% نور باید پا میتود بندی باید تکاوسی جالب دادا چه دغه میتودونه چه خال درمان لکلی دی دا دی امیغ انانوی رو باب لپارم چه هیچ تفاوت دلتا نلدی
او رمزگر صاحب کومه نغمه برا تا واقع کود
دی ما پراباب که دیر میخوشی دا پختو نغمه به سندره دا غرانه سندره دا فراجان داریام میلی دا زرو جانه دا قبل لگ لگ بدیر تو گمه
بخیر استاد تاسو دا استاد گلالم یادونه وکړه ولا نیک مرغه استادم دلیده یو څه به دا استاد نام واورو
استاد خوشبختانه ناستند
سلام علیکم استاد
علیکم سلام ورو
استاد دغه درباب هغه تاریخچه چې ده په دې سکه کې مې یو څه راته وایسته د خلک ځینې رباب بولي ځینې روح باب بولي تاسو په کومه سترګه ورته ګورئ روح باب ده که رباب ده
نه روح باب ده درې شان ډېر لذت لري یو روح باب یو روپیه یو روغن او رباب خو ما بهویل چې دا یو تاریخي اثر د پښتنو دی رباب او ډول ډول په غذا کې ویل کېږي په خازنامه کې ویل کېږي یعنی غم و خاده کې ویل کېږي خبره دا دغه اصلا رباب لال صاحباز قلندر خو د پیرصاحباز بابا مرید دی د غزنی بیا د شوق دلو د رباب جوړ کړو بس اواز نه کو بالغې ورځ کېنستی د دې توت له دغه سره ونې لاندې توت په خو مو د مرغیان خو په دغه باندې کې توت په شاخ باندې هغه څه توت خو توتان اول وی د توت چې راواخست وی خوړ چوی خوړی ولات په دې کې کوم اصرار شته دی بیا و چې تی خوړی راسل د دې توت نوونه یو رباب جوړ کړ رباب چې جوړ کړ به ته چې پوست په بندوا چا ترز په بندوا چا اوه ولا د اواز شیرین سره لږ وخت دغه رباب اسپاته دی
رباب د څنګ ته خید استاد خو خید نه د چې یو نغمه یو
پښتو آهنګ بو کدا سي
خوردان مننه استاد
د ګل دی فضل په باندې کثار دی دواله چسمان دی ما بابا ګل دی هانار دی توبه توبه دا د موږ په کلور هغه نه دی چې دا وسی وای
قدر من اوریدونکو د نن خبرونه ام دوم روا کوم د ازادې رادیو د خبرونه په اړه لیکونه راستول پته مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس میره ده 4 لس 1 په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 2 او په جلال آباد کې 4 تر بیا اجازه غواړو بس یو په عزت اوسئ
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
همزولو السلام علیکم مثبت بدلون په ننګرهار کې د ځوانانو د یوې ټولنې نوم دی
زموږ هدف دی چې مثبت بدلون په ټولنه کې راولو مو د ټولنې د خیر لپاره د لپاره چې خپل رسالت مو ترسره کړی وي کار کوو
تاندې څنګه کې د دوی پر فعالیتونو غږیږو
مونږ په علمی برخه کې یو درې میاشتنی کورس لرو
مونږ په علمی او استعداد کې ډېر فرق راغلی دی په خوانه
مونږ تر دې دمه 2 علمی او فرهنګي کانفرنسونه ترسره کړي دي
نه خوشاله یو د نور مدني ټولنو څخه دغه غوښتنه کوي چې باید دوی د مثبت بدلون ټولنې غونډې اقدام وکړي
په زخم لپ کې اوبر اوړو لغرالو
زه نورګل شفق یم لې ویبلې تاندې څنګه سره
اوړو لغرا لالو نا مکر لپهیش کلا سونا جوړو د خپل کور دیوالو نا
ملګر تیرو په وروستیو وختونو کې د موسسو او دولت لخوا د بیا رغونې ځینې داسې کارونه وشول چې اوس که د چا د کلي ویاله ورانوي او یا کوم پل نړېدلی وي، نو خلک له دولت او له موسسو تمه لري چې ورته جوړ به کړي او خپله همت نه کوي. خو له ځوانانو چې پورې انرژي او د ټولنې د ملا تیر یې بولي، دا تمه کیږي چې په خپله لاس په کار شي او د خپلو خلکو، ټولنې او هیواد لپاره یو څه وکړي. مثبت بدلون ټولنه چې په ننګرهار کې په 1991 کال کې د ځوانانو لخوا تاسیس شوې، د مدني حرکتونو د پیاوړي کولو، د ځوانانو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو او د ځینو نورو ټولنیزو ستونزو د لمنځه وړلو په مقصد رامنځته شوې. سیام الدین پسرلی دوستانو د دې ټولنې له مؤسسینو یو دی. دی وایي خپل شاوخوا ځینې داسې نیمګړتیاوې او ستونزې لیدلې چې غوښتل یې باید کار ورباندې وشي. پسرلی زیاتوي،
پخوا له دې نه چې دغه ټولنه رامنځته شي، زموږ دوستان به سره راټولېدو، کېناستو، هم دغه موضوع باندې خبرې کوو چې دا ښار وګوره څومره ګندګي ده، د خلکو په منځ کې نظم نشته، بېنظمي پکې ډېره، او همېشه به هم دغسې خپل احساسات یو له بل سره شریکول. نو موږ غوښتل چې خپل احساسات د نورو سره شریک کړو، په همدغه موخه لومړی ناسته هم وکړه چې نوم ورته انتخاب کړو. موږ مثبت بدلون نوم ورته انتخاب کړ. زموږ هدف دی چې مثبت بدلون په ټولنه کې راولو. موږ د ټولنې د خیر لپاره، د دې لپاره چې خپل رسالت مو ترسره کړی وي، کار کوو. خپله موږ روزانه کې وظیفې لرو، د وظیفو تر څنګ، یعنی موږ ته ضرورت نه لرو چې دغه ټولنې د لارې موږ ځانته پیسې پیدا کړو. ماش لرو، دغه ماش لږ څه اندازه موږ د ټولنې ته پرام ورکو تر څو خپل ټولنې ته خدمت وکړو، خپل رسالت د ټولنې په وړاندې ادا کړو.
د دې ټولنې مسؤل عبدالبصیر سباون وایي چې موږ خپل کارونه په خپله کوو او له هیڅ چا مالی مرسته او پروژې نه اخلو. دی همداراز د یوه درې میاشتنی وړیا کورس یادونه هم کوي چې ګڼ ځوانانې روزلي او اوس مهال په ځینو ادارو کې په کار بوخت دي.
موږ په علمي برخه کې یو درې میاشتنی کورس لرو، د ژورنالیزم په برخه کې، د سیاسي اصطلاحاتو په برخه کې، د اداري او مدیریت په برخه کې. هره اونۍ درې ورځې ځوانان راځي او تقریبا 140 ځوانان دي چې یوه دوره موږ فارغ کړل. هغه اوس په اکثره دلته سیمه ییزو رسنیو کې کار کوي او بله دوره هم د زده کړو پر مهال ده. دغه ته موږ په وړیا ډول باندې زده کړې ورکوو، او د دې تر څنګ موږ د ځوانانو د جرأت د پیاوړتیا لپاره هم کار کوو. اوس هغه ځوانان چې دلته به راتلل، یو وخت به دوی خبرې نه شو کولی د دوه کسانو په مخ کې، اوس دوی دا جرأت پیدا کړی چې د سټیج په سر باندې هم کولی شي چې په آزاده توګه خپله خبره وکړي. موږ دغه ټول خدمتونه چې کړي دي، نم چانه پروژه اخیستې ده او نم چانه پیسې اخیستې دي. کانفرنسونه او غونډې چې نیسو، یو اړخ دا دی چې مصرف پکې موږ ډیر کم کوو، مانوي اړخونه پیاوړي کوو، نور مادیاتو ته ډیر پام نه کوو. او د دې تر څنګ زموږ ځوانان چې دي، میاشتنی حقلوزیت ورکوي او د هغه قلوزیت لمخې موږ ټولنه مخ ته روانه ده او د فعالیتونو روان دي.
لطف الرحمن دانشمل او اسدالله ترین هغه ځوانان دي دوستانو چې د دوی پر وینا د مثبت بدلون ټولنې په کورسونو کې ډیر څه زده کړي دي. دوی خوشاله دي او له نورو مدني ټولنو هم غواړي چې یادې ټولنې ته ورته کارونه وکړي.
رحمان دانشمل دا و دوی کورس پاړه خو درته داسې ویلی شم چې منګه په علمي او استعداد کې ډېر فرق راغلی ده. پخوانه منګه په دریو بخشونو کې دلته درس وایو، د ژورنالیزم برخه کې زده کړې کوو او ورسره په اداري منیجمنت برخه کې، ورسره پخوا کې د سیاسي اصلاحاتو درس راکول کېږي. د مثبت بدلون ټولنه یوازینی ټولنه ده چې دې ته پام کړی ده او خلکو ته زده کړې ورکوي، هغه هم په وړیا توګه. کې نه یوازې دوی چې یوازې دغه کورسونه نیسي، دوی منګه ورسره په علمي کانفرنسونو کې زده کړې کوو. علمي کانفرنسونه دوی دایرې په هغه کې ورسره برخه اخلو.
ننګرهار پوهنتون د حقوق پونځي محصل یم. همداراز د مثبت بدلون د ټولنې لخوا د کورس غړی یم. زموږ لپاره واچن ډېرې ګټې رسولي، چې یو اداره او منیجمنت د سیاسي اصطلاحات، د ژورنالیزم ده. پخوا موږ منیجمنت نه پېژندل چې منیجمنت څه معنی. سیاسي اصطلاحاتو کې لک لست نوم هم اورېدی او همدارنګه دې په اړه معلومات نه اورېدلي. زیاتره معلومات موږ ترنه لاسته راوړل. ترنه خوشحاله یو د نورو مدني ټولنو څخه دغه غوښتنه کوو چې باید دوی د مثبت بدلون د ټولنې غوندې اقدام وکړي.
رکھے فاصلے دیوی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان
دوستانو سباون د 12 علمی او فرهنګي کانفرنسونو یادونه هم کوي چې د دې ټولنې لخوا جوړ شوې دي او ځوانانو ته ډیره ګټه رسولې ده.
لومړی کانفرنس موږ ځوانان څنګه په ځان باور کېدل شي د حکومت په جوړولو کې د ځوانانو ونډه، د بل کانفرنس د ملي ګټو په ساتنه کې ځوانانو ونډه، د زموږ بل کانفرنس په ننګرهار کې د شهید قاسم خان د جنازي هغه شاندار مراسم چې وو هغه زموږ د ټولنې په نوښت او ابتکار باندې شوی وو. د 2014 کال روسته چې کم بیان دي خنید د افغانستان د وضعیت په اکل باندې اټکل کېدلې موږ یو علمی کانفرنس په لاره چولې چې په دې کې د مدني ټولنو، د سیاسي ګوندونو او د نړیوال ټولنې رول څه دی چې ترڅو موږ د 2014 کال روسته هم یو پیاوړی حکومت په افغانستان کې ولرو. همدارنګه د ننګرهار پانتون استاد شیرزاد د هغه د علمي او اکاډمیکو خدمتونو د درناوي په موخه باندې موږ یو غونډه جوړه کړې وه. د ملکی وژنو په اکل باندې مو څلور مطبوعاتي کانفرنسونه ورکړي دي. خپلو رسمي ویپاړو لاله مو اعلامیه په دغه کلبانی صادر کړی دي. پر اترونکو ټاکونو کې د ځوانانو ونډه په کار ده چې د ځوانانو ونډه پکې پیوړی شي. په دې اکلم یو علمی کانفرنس په لاره چولې د افغاني تولیداتو په دودونه کې د ځوانانو ونډه، د افغان صنعتکارانو د نازونی او همدارنګه د خپلو ملي تولیداتو د دودونه په مخه مونږ یو کانفرنس او ونډه جوړه کړې وه.
کچیرته د دولتي چارواکو او نورو سیاسي کسانو په کارونو کې نیمګړتیاوي وینو نو موږ چوپه خوله نه پاتې کیږو، بلکې نیوکې پرې کوو او د حل د یوې لارې وړاندیز ورته کوو. دا خبرې هم د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون کوي او زیاتوي
موږ د ننګرهار د ولایتي شورا سره یو ناسته خاصه پام دی باندې درلودله چې د ننګرهار کې د یو شمېر ناخوالو د مخنیوي لپاره موږ سره د ولایتي شورا غږ غبرګ شي او په ګډه باندې د دوی سره د هغې ناخوالو مخه ونیسو. په کومو برخو کې چې موږ دلته د قانون نه کمی تخطی ګورو، کمی سرغړونې ګورو، موږ په زغرده په انتقاد کوو، خپل اخبار له لارې، همدارنګې د مطبوعاتو سره د مرکو له لارې او هغه څه چې عملاً زموږ بیا په وس او توانایي کې وي عملي اقدام هم د هغې لپاره کوو.
دوستانو عبدالبصیر سباون د یوې اونیزې خبرپاڼې یادونه هم کوي چې ګټور مطالب پکې خپریږي او زیاتوي چې د ټولنې د غړو شمیر یې ورځ په ورځ زیاتیږي چې اوس شمیر 2000 تنو ته رسیدلی دی. دیوای
55 کړي اخبار موږ د مثبت بدلون د ونیزي په نامه باندې اخبار لرو، هر ونی چاپ کیږي او په دې کې بیا موږ یوازې په دیش ګړو کې د افغاني چیز موږ ملي کرنسي د دې دوونی لپاره اعلان خپور کړی دی او هر ونی زموږ اخبار را چاپ کیږي او اخبار لپاره بیا موږ اعلانات لرو. د ماغه اعلاناتو په اساس باندې زموږ اخبار مختص زموږ د ټولنې غړي چې دي تقریبا تعداد 2000 ته رسیدلې دي او د دنه هم اوس زیاتیږي چې ځوانان زیات لیواله دي چې پټولنه کې ګډون وکړي.
همزولو کچیر لزړه کاروشي نو داسې مدني حرکتونه او ټولنې د یو حیوانات په پرمختګ او جوړولو کې د پام وړ رول لوبولې شي. د تاندې څنګه د دې ونې خبرونه چې په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواری په مرسته برابر شوی و هم دومره و. د خبرونه هر شنبه او تکراری دوشنبه خبريږي. همدارسته ستاسو د خبرونه د ازادې رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم اوریدلې او لوستلې شي. www.azadiradio.com کچیر غواړي موږ ته برېښنالیک راو لګې نو پته ده shafaqn@rfirl.org. په مخه مو ښه
دخل کور دیوالو نا جوړو دخل کور دیوالو نا او زخم لپو کې وبا اوړو لغرا لالو نا او زخم لپو کې وبا اوړو لغرا
کې د کل زالو عمر لمن ډاک دل تزړونه دل پټي څنګه د کل زالو عمر لمن ډاک دل تزړونه تو دې قسمت تورې ترشلې مخ په خپل مټو جوړو ترې مهالونه مخ په خپل تو دې قسمت تورې ترشلې مخ په خپل مټو جوړو ترې مهالونه مکرلې پریش کې لا سونا جوړو د خپل کور دیوالو جوړو د خپل کور دیوالو ستو تفاندا دل تلکانو تاو شرو دونا مپو چو دختو وڑ ولی دی موجونا مدغر پچڑو نچولی نکترونا مپو چو دختو وڑ ولی دی موجونا مدغر پچڑو نچولی نکترونا پو زخم لپو کی اوبار